د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته
د اورزګان ولایت بزګران وای د دې ولایت ډېرې کاری زونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوی دی چې لامل یې وب کمې سیوی او د کرنیز زمکو خړوبول لپاره ستونزې را پیدا شوی دی. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغنی وای
کاریزونه خو نو وس خراب دي، اکثر نړېدلې دي، بس اوبه نسته، شی نسته، بالا دغه پنج دي، بس کار شی نه دي پسوی په داسو کاله و دا خونه ډیره ګټه ده. دا خونه چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنی دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څښنګ دپاره، د مځکو دپاره، د نارو د شي دپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر وسي، معنی مساپ یو شی کار پر وکړي.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 10% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنی دا دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي، نو دا چې د وچکلۍ لامل دی. نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي، هغه څانان چې دي هغه ټوله همدغسې پاته دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دي. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مرات سمر دا غشتنه د چزمش کاریزونه ګډه صفاکي پاکي اوبه مشتره پیدا کی موږ خپل کښونه بیا دسته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او بولګونې ریاست مسول سیمولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه یې هم جوړ کړي دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز انشاءالله پر چکډمونو باندې، یعنې دا اوس UNDP ته موږ تقریبا 10 دانې ډیزاین کړي چکډمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمیزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. د اورزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کېږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي ترڅو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروګرام ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوښه وطن پریږدي او د کار په لټه او یا هم د ښه ژوند په لټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي، خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپلو کورنیو ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي، اولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلي. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو کډوالی ورته وایو. خو که چیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوژباړو تفاوتونه یې سره بیل کړو، چې د امیګرنټ په سمانا، ریفیوجی په سمانا او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او امیګرنټ کلمې په صندوقو هیوادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د امیګرنټ ټول خلک یا تقریبا ټول سیاسي پارټیان طرفدار دي ولې دي؟ او به خدای دې مغز بسم وي
مهرباني.
ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال یا مهاجر او یا د پناه غوښتونکو کلمې کارو؟ ځان حق نه ورکوم چې زه کلمه مشخصه کوم، ولې هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوي وي او شړل شوي وي، یا د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنیو ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته یې پناه راوړی وي، او هلته فقط د خپل ژوند او د ژوندي پاتې کېدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او امیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کیدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې امیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې امیګرنټس پاړون باندې تصور ډیر څه دی، ځکه دا خلک دي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی دي هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې د کار بازار ته ژر نسي تللای، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلای. نو په همدې خاطر باندې د دې دوه ډلې سره جلا کړې دي. او مثلا د سیاستوالو هڅه دا ده چې د دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نه وروسته خبرې وکړو، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانېدلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتونکو نوم دوی ورکړی دی که دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی؟ دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي، موضوع ده چې د پروسیجرو څنګه وو، یعنی د پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوی دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه دی ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان څخه ټول خلک وتلي دي، یا خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا له افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلي، دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي. او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه اخیستې دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلي دي، یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوته وي، ولې معمولا امیګرنټس دغه سي وي، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، او د بیا د کار لپاره یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د امیګرنټس کټګوري کې راځي او معمولا له افغانستان سوریې او نورو هغو هېوادونو سي جنګ ځپلې هېوادونه وي هغو نه چې کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجي کټګوري کې وي او په هماغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هېوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دې نه چې ریفیوجي ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا پیو ډول نیو ډول قانوني ډول د هېوادونو ته راغلي وي دوی ته ولیت ورکوي نسبت دې نه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړوند باندې خو د دې قانوني مکلفیت ته د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر وروستیو کلونو پورې ترسره شوي دي. بشری حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس باید ومني. او د ایمیګرنټ سرونت هغه خپل د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي. مثلا په هغه کې د هر هېواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده او بل اتمنه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هېوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګاه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري، د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني روی په دوامداره توګه باندې تر پخوا ښه شي. ولې داسې دا هېوادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي او دا مثلا تقریبا لسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هېوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې، معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي، نو دوی د کارنیرو د کموالي سره مخامخ کېږي. هر کال په سلګونو زره د دوی مسلکي کسان معمولا هغه کېږي، تقاعد کېږي، نو د هر وخت نوي کارنیرو ته ضرورت لري. او په همدې خاطر باندې دوی اړتیا لري چې دا
لپاره
یو داسې څه دي چې مثلا یعنی ډېری خلک هغه سي دلته د ریفیوجي په طرف باندې هغه کوي، دعوه کوي، دفاع یې کوي او طرفداري کوي. هغه هم همدا وایي چې مثلا موږ نشو کولای چې د مسلکي کارګر له نورو هېوادونو څخه په ډېر اسانۍ باندې راولو، نو کله ده چې د جاب مارکیټ یا دغه معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه پناه غوښتونکي پراکي او د پناه غوښتونکي هر څوک سره راغلي دي ښه شکل باندې اکثریت کار کوي. موضوع دې نه ده چې ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر، یو موضوع دا ده چې دلته معمولا د کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنۍ یا یو دکان یا یو څوک استخداموي، معمولا مثلا په جرمني، اتریش او فرانسه کې تر 12 یورو کمی نشي ورکولای، نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي. او بل موضوع دا ده چې په دینو مشخصو سکتورونو کې د هیوادونو د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د نس کولای مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي هغه لډیرو کم مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري، نو نس کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه فرض کا دی انجینری په برخه کې یا د کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې، نو په هغه کې زر نس مدغم کېدلای. او بل د اروپایي شوادونو دا ستونزه د ژبې له وجې څخه ده، کنو په انګلستان کې، په امریکا کې، کاناډا کې، استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای شي مثلا په قدمیزې شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه، له هند څخه، له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای شي اسانه د جواب د کار بازار هغه تقاضا او کمواله را پکې. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي، ځکه یو څوک چې خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، د هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای د دې په لیول باندې د بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه زده کی، معمولا یو کال او لدې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده. او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کورودان، تاسو به تر وګرځم مورمشم صادق صاحب، تاسو صادق صاحب تاسو هم ستړي مو شی پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ شوی د پناغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولایت ورکړي او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رته د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاست، هلته کوم ډول افغانان دي د پناغښتون کې دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟ صدا سپ ساسه پاری که ډیره زیات ستونز ده، کلیک مو موقعیت تغییر وکړي چې دغه مو سم وره
او سې شو
میرا باندې وس غک مورو.
ما مخکې زموږ محترم میلما واسان چې د څنګه په حق له باندې ډیر تاسو خبره وکړي، خو هغه دا چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري، هم په بخش د اقتصادي کې، هم په بخش د سیاسي کې، او هم په بخش د اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې دلته کوم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې سپېڅلې د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته، ولې چې دغه د کار دلته په مشترکه باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا چې بعد یک مثلا شل پیسره کده انا په حق باندې د افغانستان چې مثلا ورته ځان خطروي، خو شپږ پیسره د کار زمرا د افغانستان راوځي په الحال په ترکیه هیواد کې ایوان کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دي چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي، ښکار کار کولای شي، یا کمپونه کې اوسیږي، د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه دقیقه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نیسي داخل، نیمی بیای کمپوتا. کم خلچ راتیری گی رازی مثلا لویو اغت رازی سرادو تا رازی پرو تا رازی بازی اشخاص مثلا زی کار کوی غیر رسمی ده حکمت نپرد. نو اغا کم کسان چی بیازی خپل دان حکمت ورکوی او بیانتا یا سازمان مدرس یا ده سازمان کمیلی یا جوان نو بیا بعد هغه دا بعد شپږ ماشه کوي چې دلته په توګه هیواد کې پرسته د رسمي کار وکړي، دلته مختلف وزګان شته.
باندې د ساتات سبي وغوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو، زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني صاحب، که تاسو راته وایاست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیه په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا د هیوادونه یو خه مارکیټ دی چې افغانان ته ورزی سرمایه گذاری کوي. په روسیو کې چې ایران کوم معلومات خپر کړي او دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه گذاران چې واغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه گذاران دي چې هلته تللي سرمایې په کار اچولی دي؟
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي وي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ په روسیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم 2 کاله مخکې شوی و، کابل ښار نه و کې، لاغنه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېده تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سقوط څخه مخکې په نورو باثباته هیوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سقوط څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېرې داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې سری معمولا شرایط تر مثلا د ترکیې ولو دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوی وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو هم هلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای ځکه ولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کوم هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوی دی، له افغانستان څخه انتقال شوی دی او همغلته هغو هیوادونو ته داخله شوی دی. یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هیوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګذاري کړې، ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هیواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه ګذاري کړې معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هیواد کې دا محاسبه د معمولا د مستقیمي سرمایه ګذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي. معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی ستل ته پاتې بوله پښتنه پیدا شو په بخنه سره د ځینې کسان چې اوس زی په دې هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامه چې ورکي په ځانګړي توګه په ترکیه کې د پیغام 2 کلنه اقامه په 2 روپۍ د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولري یا په ایران کې دومره د دې یو کال اقامه په 2 روپۍ ده، امغه ویزې مو سره تمدیدیږي، اقامه مو سره تمدیدیږي، د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه لري، تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګون یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دي چې ووزي. کله دې توپیر سره د اروپای هیوادونو سره واځي کې دلته چې څوک یو مسلکی کارګر راځي یا که پنګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ولې خلګو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
دقیقا هم دا مثلا مخیم ماغو خلصی ارماندی خبری وکرم دقیقا یوادون لکه مثلا ترکیه، دومینیکا، مالتا، پرتگال او حتی از این نور یوادون لری خطیز کسی دی دقیقا یو سیستم سیستم معمولا پلار باندی چوله ترسو خارجی پانگوال راجزر کی دی معمولا ناقا خلق سیال تا سرمایه گذاری که پی یو معلوم اندازه باندی یو لړ اسانتیا ورته برابروي، لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه گذاری وکی مثلا زه دقیق مقدار ته پیګم ول 50000 ډالر او څخه شاید تر 1 میلیون ډالر پورې ام د دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخر وری کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه خستري پاسپورتونه او اقامه د ترکیه خستي هم درنګ په دومینیکا کې معمولا دولکه ډالر سرمایه گذاری باندې خلک پاسپورتونه خلاصي جنو افغانانو هم دا کارونه کړی دي مالټا کې معمولا 3 میلیون پورې یا په پرتګال کې هم د شکل باندې د پروسیجرونه ست اصل کې وادونه د بهرنیو پنګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامه اعلانوي نو داسې ټولو یوادونو کې ولی په دې شکل باندې نه ده خپل په هغه یوادونو د حکومتونو سیاستونو په اړه لري لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره و یو میرمنه مسؤوله و یو خبرې ما اوریدلې هغه ول چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو نو وایي چې څوک مثلا 1 میلیارډ ډالرم و ایران کې سرمایه گذاری کوي حتی نسو کولی سی متر مربع ځمکه په هموغه باندې خرڅ کړي. ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي خلاصه نه وي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وی او همدا وجه ده چې مثلا مغه ایوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاتې دي او کافي اندازه باندې پنګونه نه ده پکې سوی. د دې نه وری ختم کم مثلا موږ یو ګورو یو څوک د پښینت کې پرس کلس کاله تیر کړي په ایران کې شل کاله تیر کړي وی یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي. دا دا پام دی خاطر باندې مثلا دني غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدود دي دومره تاسو څنګه نظر خلګي استي چې تاسو په یوه کې څوک لس کال وخت هم تیر کی تاسو د ټولنې برخه نه کی. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه دا یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څوک کال تیر کی ویل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پختنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډیره حدا پوری یعنی امغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخ کې دی ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان دي چې په جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلارې مغلط پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی نه کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هواري ترکیوي یعنی د اقل غم اصليت دي ترکیوي متر څو نسلونو دلته ته د دې تاثیر د ترکانو په اسبانې برخورت کې یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک دي جرمني یا د نورو اروپایي هوادو وي ولی دلته بیا مثلا په مغه اندازې په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دي ټولنې برخه ګڼل کیږي د کوم یوادونو کې بیا هم تبعیض موجود ده. البته دا تبعیض د ټولنې د محدود خلکو لپاره ده نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده او دا یو واضح تفاوت دی چې باید یو څوک ته متوجه شي داسې د دولت پالیسي چې ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې ام یو فاشیستي او متصبانه تمایلات لري او لوات با وسره اغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هته د تصور وړم نه ده. مثلا په دوات با باندې ډوړی مخرسو په دوات با میوه مخرسوي هته د روختونو اتحادي د درملتونو اتحادي په ځینو چونو یو خارونو کې دغه سپریکړې کړې وي په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو یعنی دا بیخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
اوریدونکو را سره د پر وخت نو برته وخت لکم زماړي کني ولې
استاذ د ایم اوریدونکو د توخیم د زابل ولایت د شاجي د ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلی
مدنه کور ودان ته خیزه خبرونه ته ستړی مشه مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا بل مرونه څه پختن
مننه یو خوشاله نن ستاسو خبرونه په منځنۍ څپه دوله سپورني وی باندې خبريږي. پرون مستاسره هیڅ رابطه نه سنوي او نه ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکوئنسی مې تر دوله سپورني وی باندې اشنا رادیو خبره ده. نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اړیدل د کوم مرکز ته یې اړیدل کیو. نو نن شته پر فریکوئنسی باندې خبريږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اړیدل کیږي.
نړی له خبره ده مې ربا ني نظر مورو
او موږ د ماجرو یا د پنګوالو په حق له دا څه نظر ورکو یو پښتنه د محترم ملمانه زه خلرو نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې چې تو پر خبر دي خو البته بعض ډېر په مشکلات کې دي هم بل ورځ مې ډېر خو آباد سو په ما په خپل په اماراتو کې موږ ماجر وو للی هو سمور د بندیانو شکل لرو هیڅ شي نه را رسیدل یو سخت زحمت یو لري په انتظار یو موږ ونورو مملکو ته نو ولي نو دلته یو زورونکی حالت ته نو څه خبره ده د سیم د زمور ماجر به په خپل هوا تر اوسه خو دلته امن د قرار ده مشکلات نو څوک څوک نه زوري ولو که من په تبلیغات بعض خلک یې لکه څوک نه زورول کیږي نو مرڅوک لیدلی دي خو دا پنګوال چې په خارج کې پنګې لري یا خپل روپیه دته په نورو دولتو کې پرګاټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي. یو خو به د وطن آبادی ور باندې راسي او بل دلته دې خپل وطن ده خپل وطن خوشحند کوي هر څه زبه وو جغرافیا وو سم په موحد د ټول دی وسره اشنای نو دلته باید اسلامي امارات هم دي ته زمينه مساعده کړه دي چې دلته دي ته سهولت او تسهیلات سامانست کې نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پر دوی وادو چې موږ وینو په ایران کې لکه څنګه چې ملمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت زور ورکړي حتی زموږ داسې خلک ستاسو ته په قانوني ویزه او پاسپورت باندې د سی ویډیا هغه هم له تګریږي هغه هم له تر تخریږي او تغلیږي بل
تخریږي په بخینه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خپرته لاندې خده یو خده چې دغه پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه انتقال کړی دی په ځای چې په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري وکړي. مخکې ملمور باندې خبرې وکړي چې په دې وروستي کې د ایران د حکومت هغه پالیسی تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړه چاته ډوډۍ افغان کډوال نو ورکول کیږي او لدی سربیرم بیا ته پزرها او پنګوال تللی افغان پنګوال تللی سرمایه گذاری کی ساسی سیمه نه ډیر کډوال الته ورزی ډیر ځوانان الته د کار لپاره ورزی سیو کی زابل او هلمند او نیمروز دا ولایتونه دي شو ډیر ځوانان هم دی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. ته دومره امنیتو صبح چې تاسو یادونه کوي لدی سره سره ولې ساسی پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي او پنګواله مې زړه نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي.
نو موږ چې وګورو د لوی سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بس اگر دی راغلي دي وختي هم آلات خو څه نه څه خامخا سره متشنج دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د څو زره طالبانو په وخت کې دي په خو هم زموږ د سیمې خلک دلته خوص انسانان ډیر سو نفوس زیات سي ځکه کمی دي د خلک زی خامخاله مختصوي دي حتی بعض خلک د دې د فارم جالي چې طبيعت هم برابر دي طبيعت سازي هم کوي ولادي زبې فزدګي نوروري زی او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فار غشت زده خونو بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي موږ ته خو دا څه دلیل نه معلومیږي. نو ما پښتنه د ملمانه زخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته دغه پښتنه له ما زخه وکول نو
زه مننه اتمن ته خزه زبه د پښتنه له ملمه وکم چې اني سه بس تاسو پښتنه ته جواب درکړي چې لڅ دې سره لدې شتا سیدا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه د توخې صاحب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دي دشته چې پانګوال هغې ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي، حل یې کړي او خلک لا ورته خوشحاله کېږي. جهاني صاحب له تاسې اورو.
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې په اړوند باندې تصور ډېر محدود دی، له نورې نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګې پانګونې په اړه خبره کوو، کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دوکان یا یو کوچنۍ فابریکې په اړه باندې فکر وکړو، خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو دریو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظره چې موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت دریځ څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا دغه عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کړو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه چې په یو ورځ کې تاسو وایي چې نن د قانون بدل شوی دی او تاسو مکتوبات دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته کې ګمرکونو ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولې افغانستان کې مثلا برعکس، اول وار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتونکي وي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر، حتی کېدلی شي شیخ و امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راځم، زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا په یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي، له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د ده دغه شی چې دی وړاندې کوي، د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. اوس د کومرکان سي دي یو ان ډي پی لخوا خپاره شوي و، په افغانستان کې تر 80% څخه زیات خلک د فقر تر خطې لاندې دي. دا به د معنا سي دي ورځي په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کېږي. دا به د معنا سي هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یوه کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یوه کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې دغسې هیواد کې پانګونه ته مثلا چی کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي. په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي، خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېرې زیاتې خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه دي مخته پراته وي، کولای شي یو جې پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پانګونه ته اړتیا ده، معمولا پانګونه ور باندې سوي دي، او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین سوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ که موږ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا به د معنا باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولی په افغانستان کې اقتصادي رشد ډیر هم بې ثباته ده او هم مثلا منفي و. مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی سوی ده. نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته په افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي په هغه هیواد کې، حتماً باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې توخی زه خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی راسره د نومره ته وخت لکم ځای پاړي کې نیولی. ستړی مشي قری صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته. له ډېرې مودې وروسته مو غږ اورو. مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لرې یا که څه پوښتنه.
او خوري تم ستړی مشي، سلامونه تاسو او ستاسو درانه میلمه ته اورېدونکو ته کار کوونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي، مهرباني.
خبره خدای شته خوري چې بلې هو دلته په وطن کې لازمور د مهاجرو سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي. اول دا خلک زمور سره باوجود دې ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده دې خلکو که ایران دی که پاکستان دی، نو خلک زمور سلیری دي هم دغه حدود دغه مراد نه سو. یعنی هر څومره دې زه تیچ ورځ نن مهاجرون ریواله ورځ او په دې تکلیفو په دې زحمتو باندې هغه مهاجر پوهېږي چې زحمت او تکلیف باندې تېر شوی. نو دا خلکو زموږ سره هغه حقوق ته همسهداري چې موږ پر دوی درلوده هغه یې مراعت نه کړه. تر نن یې هم نه مراعتوي. دا اوس هم نه شي، قانوني هم نه شي، بې قانونه هم نه شي. نو بله خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کېږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نه شي. هر مملکت ته غیر قانوني ورځي بیا مونږ نشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلویښتو ممالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو. دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه وروسته دې جهان ته ووایي چې افغانستان نن د اقتصاد خوا ضعیفه دی، بیکاري پشکې ډېره. دا باید دوی ومني، موږ هم منو. پکر پښتو ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، وګر چې په رسمیت نه پیژندل شوی، متاسفانه باید پیژندل شوی وای خو نه سو. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګری پښتو لري. د هغه ممالکو سره باید ورغږیږي تر څو چې د غزموږ بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قچاقي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بي عزت شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي. دا خو یاو دوه خبره ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوه. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغانۍ 300 دی پیدا کی، خو مقصد او بل مملکت ته جنځي. دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرزان نه مني. ډیره بی عزتۍ افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه بلکې په خارج کې پانګونه کړی ده، هغه بعضی وخت لر شکی چې راشي او بعضی وخت لر نه شکی چې راشي. ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده. دلته خوري هغه پانګوال چې اته تیږي هلته اولادو ته د کار زمينه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمينه مساعده ده. کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پانګوال غواړي اول د دوی ونورو ته، د دوی الوکانو ته، د دوی لویانو ته، د دوی کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی. او هغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نوکې نرمشاولي یانو پنګوالم زړه شکی د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی بیا راځي.
مننه کورودان. له تفسیر نه مو څه پختنه کلری مل منشته مې ربني وکي.
تشکر پښتنه نه درو خپل نظر مې ورکه خیر وشه.
ډیره مننه کورودان قری صاحب چې اړیکه مونږ نیولې و ژوندې وسه. ساده صاحب کته سي تراشه ما تاسو د افغان کډوالو په اړه ته په ترکیه کې وایست دوی تل زیاتري سرمایه گذاری کړی ده. اکم کسانو چې سرمایه گذاری کړی ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکی کنه؟
مننه. دلته خو ګورئ تقریبا د ترکیه هیواد چې زمونږ تاسو موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. لا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زمونږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري. فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کی ساحه کی. نو دا کار دلته شته. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیه هیواد ته د 30% نه 30% بلې دا افغانان دلته کار نشي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی د قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري که هغه په قانوني لارو تللی دي که هغه په غیر قانوني لارو تللی. په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کاله وسول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلچ راغلی دلته ترکیې هیواد ته زموږ تاسې افغانان وضعیت بیخي بې حده را خراب شوی. حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی باید حقیقت باید موږ تاسې وشي د خلکو جامعه باید ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده. دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولی شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړئ. هغوی ورته وایي چې امنیت ده سوله دیس خبره نشته. خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله سل فیصد اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي چې زموږ تاسو افغانان پوه شي چې دلته زما امنیت زما ثبات زما ازادي زما د اجتماع په حق باندې ماته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کوم کمشتان وي که غیر مشران که مهاجر کینل په هغه ترکیه ته دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي شپږ کاله بس بل نفر راشي دا نظام وخت دی بنوي چې هر څه زموږ تاسې خراب شي در په درسې لا مهاجرت زمینه لا هم ډېرېږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسې به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو. دی اوسې صادق صاحب درسته اوریدونکي به راوخلو نمبر ته واخلئ د کوم ځای مړیکه نیولې او لطفا لنډې خبرې وکړئ.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار وشان صاحب
اوسه بستړی وشي له هلمند په خیر راغلی نظر د لنډه ورو ربانی
ډېر زیات مننه کوم. دلته ډېره مسکینی ده او په دغه ځوانانو بېکاره دي. په دغه پاکستان ته اوس بیا ډېر شمېر خلک ځي ځکه چې هلته د تریاکو کښت کار کوي. هلته د پاکستاني طالبانو په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغو سیمو کې ډېر اندازه تریاک کره کېږي. زموږ د سیمې ډېر ځوانان اوس پاکستان ته بیا مخ نیولی.
یعنې ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته یې په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي.
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي. نو اوس پاکستان ته په دغه هم ځي هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زما یو د خارا ځای تللی و په پنځلو شپو کې اتیا زره پاکستانی کارلارې ګټلې وې. داسې ډېره ګټه کوي
دغه ځوانان چې بیا خپله څومره موتاد کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
دوی دا د کوکنارو کښت کوي تریاک کري جوړوي دوی خپله ورباندې موتاد کېږي
یا دا خو متل کېږي نه ده دا تر دې سال زه چې خپله یعنې چې زه په دغه کوکنارو کې زه پېژنم زه بېخي زما نه پوهېږي چې موږ یې کرو یعنې نو زه کمه یم چې معتاد شوی یم کمه دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک معتاد شوی نه دی. دا خو ایله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په معتاد کېږي او څوک چې یو نشه ونه کړي کښت خو یې نه معتاد کېږي ولې خو موږ هم په دا ضرر پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري نو خو ماسې کړو ټوله وې لاس نه ورنیت کوو
مننه کور دې ودان ژوندی اوس همه چې د هلمند د اړیکې نیولې وه جهاني صاحب که تاسې ته راشم په اوس مهال کې کېدای شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي په ګاونډیو هیوادونو کې په ترکیه کې او یا هم په اروپایي هیوادونو کې کېدای شي نه وي خو په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په افغانستان کې سره له دې چې ځوانان ورنوزي نسل یې ورځ په ورځ باندې ډیریږي هلته بېرته نفوس کمښت نشته ده کورنۍ کې ماشومان پیدا کېږي او هغه نسل ډیریږي هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته ده کار مارکیټ هم نشته چې دوی بېرته ارزه شي زده کړې په سیستم برابرې نه دي. په دغې ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده یې او د افغان کارګرو چې مسلکي نورو هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکیې سره یې وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا د هغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي د هغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي؟
مننه. مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود اختیار یو جدي او بنیادی ستونزه د افغان مهاجرو په اړوند باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو هیوادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیو د افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه هیوادونو کې یا سیمې په هیوادونو کې. یعنې تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې ایران په پوله کې د افغان مهاجرو د وژلو یو متناقض راپورونه خپاره شو زه دقیق ارقام باندې نه یم خبر یا مطمئن نه یم ولې دغسې چلند هرګز د اروپایي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سي اوسي هغه د یو بل قوي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سي اوسي اگر یو غریب هیوادم سی یو حکومت ولري یو ډیپلوماسي ولري وګړي تر نورو ورسي دا کار سره نسی کېدلای. بدبختي دا سی په افغانستان کې استونزه ده. دا اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی هغه د کارګرو تګ راتګ دا مسایل ډیر اسانه کړی. مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی سي مسلکي کارګر ورلیږي او دوی په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي. نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په اوسنوي حکیمانو کې دا او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه هیوادونو کې خلیجي هیوادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لیږي او همدا سیمه او تاسې دي افغاني اوس ثبات لري همدا سیمه او تاسې دي قدرت لرو تر اوسه پورې صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماریا خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته رالیږي او هر کس معمولا اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا دی پیسې لګي په دې شکل باندې خلجی وادو کې دی په نورو وادونو کې معمولا کارین ایرو لرل دی یو هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټه ګټه دا د دې د لامل کیږي چې سری هغه هیواد اقتصاد ورسره باثباته سي د موږ لپاره د هند او بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګه ایران ترکیه نو خدمات په نظر باندې کچېری موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم وکولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو د کار او خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کایو بل اروپای ژبه او سره زده کړل سی یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختایو سی او شادنامي او سرټیفیکیشن ولري کېدل سی وتوانېږي په قانوني شکل باندې هغه اروپای هوادو ته لاړ سی چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چې راغلی وخت مو پرې خوده په پروګرام کې مر سره ګډون وکړو او ریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري تر څو شتمنۍ په مسؤلیت سره راوباسي او د هیواد په آبادۍ کې رغند رول ولوبوي. دوی ټینګار کوي چې د قانون عاید دي په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنیو څخه ترلاسه سوې ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مالو پلي 50 قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر اولاد باندې روزګان د ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خاصه شرکتونو ته د لاسراونې چې متدی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطر به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا چې د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاته کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره چې کی په بل بدل را باسي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر مرده ولایت شي راوځي هغه په مشکې به مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي تر څو له دې پروژو څخه ترلاسه شوې ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمر او ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دا قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیرې د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.